بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
سلام شنوندگان و مخاطبین رادیو آشنا صدای آمریکا. میرویس رحمانی هستم و با همکارم سمیع الله جلالزئی میزبان برنامه امشب روکو راست یا اسپین خبری خواهیم بود. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته است که تاجران افغان می توانند سر از امروز جمعه 19 عقرب از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت کالاها استفاده کنند. موضوع برنامه امشب ما این است که آیا چابهار برای تجارت کالاها آماده است و می تواند برای تاجران افغان به بدیل برای بندر کراچی در پاکستان تبدیل شود؟ این موضوع را با مهمانان برنامه آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی و احمد سیار قریشی، تحلیلگر امور اقتصادی به بحث خواهیم گرفت.
ډیر زیات مننه د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو زه هم په خپل وار تاسو ته تاوده سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه اوسئ. لکه څنګه چې زما ګران همکار وویل په دې به بحث وکړو چې آیا طالبان د پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د اقتصادي روابطو لپاره څه کولی شي. مخکې له دې چې د محترم میلمنو سره خبرې پیل کړو فکر کوم د ورځې مهم خبرونه به واورو.
سلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه زوزی با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسه پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر ویلي دي چې افغان سوداګر سر له نن نه یعنی د نومبر د لسم نه د چابهار بندر نه د صادراتو او وارداتو د پاره کار اخیستلی شي، مګر افغان سوداګر وایي چې دغه بندر لا په بشپړ ډول د سوداګرۍ لپاره چمتو نه دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دفتر د پنجشنبې په ورځ د ایکس په پاڼه کې لیکلي دي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې تیره ورځ د چابهار بندر د لیدو په مهال د ایراني چارواکو نه وغوښتل چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه دی د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. په دې خبر پانه کې ویل شوی دی چې ایرانی لوري ویل چې افغانستان کولی شي سر له جمعې د ورځې نه د چابهار بندر نه د صادراتو او وارداتو او همداشان ترانزیت لپاره عملا استفاده پیل کړي. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان نه غوښتي دي چې د بې اسناد افغان مهاجرو د خوندیتوب هڅې وکړي. د خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مرستیال جیلیان ټریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دي چې دغه افغانان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې هم د خطر سره مخ کیږي. ایران د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو یعنی د جی 7 هیوادونو هغه اعلامیه وغندله چې د تهران نه غوښتي دي چې د حماس د ملاتړ نه لاس واخلي. په هغه اعلامیه کې د ایران نه دا غوښتنه هم شوې وه چې داسې اقدامات نه کوي چې منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بارني چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی د جی 7 ډلې اعلامیه سخت وغندله او وی ویل ایران هڅه کوله چې په غزه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې بې دفاع خلک خوندي شي. کنعانی زیاته کړې ده تمه کېده چې د جی 7 هیوادونو د بارني چارو وزیران به د اسرائیل د رژیم اقدامات چې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي وغندي او خپل مسؤلیت به ادا کړي. د جی 7 خارجه وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په توکیو کې په غونډه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې ځان راوستو ملاتړ کړی دی او همدا غرض د ایران نه هم غوښتي دي چې د لبنان د حزب الله او نورو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. د اسرائیل پوځوي قواوې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونې د حماس د ځانګړي قطعې یو شمېر وسلوال وجري دي. د اسرائیل د پاوس په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبلیه په لویدي زبرخه کې شوی د حماس د ځانګړي قوې دوه مهم قومندانان احمد موسی او عمر الهندی هم وژل شوی دي. د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبريال رحمان بوریری د تل ابیب نه د تازه انکشافاتو رپورت را لېږلی دی.
د غزې چارواکي وای اسرائیل تیر ورځ غزې کې د دریو روغتونونو ترڅنګ په یو شمېر ودانیو بمباري کړې چې له عملی لوی مرګ جوړ لا وخت رويټرز خبري داروي د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا هم د اسرائیل د بریدونو له امله په ځانمن شو روغتونونو کې شامل دي. اسرائیل داوه کوي چې د دې روغتون لاندې د حماس د خفیا مرکز، قومندې مرکز او خندقونه دي. حماس دا تورونه ردوي. د حماس د روغتیا وزارت وین ویلی اسرائیل د غزې سیټي میډیکل کمپلیکس انګړ هم پنه کړي. د اسرائیل پوز د روغتیا د وزارت د وین د دعوی پاړه سندي ویلی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ټولنیزو رسنیو ایکس باندې ویلي دي الشفا ته نږدې د روانو جګړو او بریدونو له امله د هغو زرګونو خلک ژوند له خطر سره مخ شوی دی.
اسرائیل په داسې وخت کې موافقه کړې ده چې هر ورځ په غزې کې څلور ساعته جنگ بند وي چې د اردن د سیند لویدیځې غاړې ته د جنین په ښار کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ خونړۍ جګړې شوې دي. د فرانس پریس د خبري اژانس د راپورت په اساس د 2015 کال نه راپدې خو دا د جنین په ښار کې تر ټولو خونړۍ عملیات دي. د فلسطین د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیښې کې څوار لس فلسطینیان وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیونه اوري. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر د نومبر په 10مه په غزه کې د اسرائیلو لخوا په عملیاتو کې د موقتی ځنډ هرکلی کړی او زیاته کړی ده چې په دې برخه کې ډیر نور کار ته اړتیا ده. بلینکن چې هند ته په سفر تللی د هند په پایتخت نیو ډیلی کې ویلي دي، زه فکر کوم چې یو څه پرمختګ شوی دی، مګر زه دا هم روښانه کوم چې د ملکی وګړو د ساتنې او هغوی ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر څه ته اړتیا ده. د اسرائیلو چارواکو د پنځشنبې په ورځ د غزې په شمال کې په خپلو عملیاتو کې د لنډې وقفې سره موافقه وکړه چې ملکی خلک د جګړې له سیمو ووځي، خو د رسمي اوربان سره یې مخالفت وکړ او هغه یې حماس ته د تسلیمېدو په معنا وباله. رویټرز د خبری منابعو په خول وایي چې په تیرو سالي رشته ساعتونو کې په عراق او سوریه کې په امریکایي قواوو څلور بریدونه شوي. دوه امنیتی سرچینو د پنځشنبې په ورځ رویټرز ته ویلي دي چې په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د عراقي پوځیانو سره یو ځای غزمې ته وتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی دی چې د ماسکاو نه د پوځي ټکنالوژي د اخیستو هڅونه کوي. بلینکن ویلي دي دا اقدام به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سو پریکړو نه یو ښکارا سرغړونه وي. امریکا او متحدین اندېښنه لري چې شمالي کوریا روسیې ته د وسلو د لیږد په بدل کې خایي له ماسکاو نه پوځي ټکنالوژي واخلي. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر په 9مه اعلان کړی دی چې په رومانیې باندې د ابرامز ټانکونو خرڅلاو منظور کړی دی. د دې معاملې ارزښت 2.35 میلیارد ډالر دی. رومانیا د ناټو متحده ده او د اوکراین ګاونډی ملک دی. او د جنوبي کوریا سامسنګ برېښنایي شرکت ویلي دي داسې ګرځنده تلیفون جوړوي چې په مختلفو ژبو د تلیفون کوونکو خبرې هم یو بل ته وژباړي. دغه شرکت نن ویلي دي چې دا هم مهاله ژباړه به د سامسنګ په ګالکسي تلیفون کې اضافه کړی شي. ټاکل شوی ده چې دغه تلیفون د 2023 کال په لومړۍ ورځو کې بازار ته راشي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ بشنارو قدر من اوریدونکو، تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې زما محترم همکار وویل، د نن په پروګرام کې د سپینې خبرې یا روکراس په پروګرام کې په دې بحث کوو چې آیا طالبان کولای شي چې د پاکستان پرته په سیمه کې د سوداګرۍ لپاره نورې لارې چارې پیدا کړي کنه. تازه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر له ایران څخه نن ستون شوی یا بنن ستنیږي د جمعې په ورځ. خو د ویلي د دفتر ویلي چې افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر څخه استفاده وکړي. په همدې موضوع بس کوو، همدارنګه په دې بس کوو چې د طالبانو چارواکو نورو هیوادونو ته هم د مرکزی آسیا سفرونه کړي دي. دا هڅې کړي چې د تجارت لپاره لارې خلاصې کړي. ما فکر کوم زما ګران همکار د چابهار بندر په اړه مختصر معلومات چمتو کړي. دا معلومات به واورو بیا به له میلمنو سره په دې اړه بحث.
بله آقای جلوزای، ممنون سپاس. فکر میکنم همکار مهمانای برنامه آقای آذرخش حافظی و همچنان احمد سیار قریشی دو کارشناس مسائل اقتصادی را در برنامه با خود داریم. اونا وصل شدن. خواست از همه سلام میمانای عزیز، به برنامه خوش آمدین. قسم کمکارم گفت ما معلومات مختصری در مورد بندر چابهار تهیه کرده ایم، او را به خانش میگیریم و بعد بس آغاز میکنیم. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در کنار خلیج عمان قرار داره و یگانه بندر ایران است که مستقیما به اقیانوس هند وصل میشه. این بندر به دلیل نزدیک بودن آن به افغانستان و کشورهای آسیای میانه مهمترین مسیر تجارت و انتقال کالاها برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه که همه مهاد به خشکند حساب میشود. ایران، افغانستان و هند در سال 2016 میلادی تفاهم نامه را به خاطر توسعه و استفاده از بندر چابهار به خاطر تجارت کالا بین هند و افغانستان امضا کردند تا تاجران افغان بتوانند به جای بندر کراچی از بندر چابهار استفاده کنند. اما کار توسعه و بهره برداری کامل این بندر یعنی چابهار به دلایل مختلف به شمول تحریم های غرب بر ایران هنوز پایان نیافته.
مننه کوم دوارو محترم و میلمنو ته خراغلاس وایم. حافظی صاحب او قریشی صاحب بخیر اغلاس. لومړی پوښتنه اجازه راکړئ چې د حافظی صاحب څخه وکړم. حافظی صاحب، تاسو خو په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جمهوری نظام کې په مختلفو بستونو او پوستونو کار کړی، د اقتصادي قضایا او څخه پوره آگاهی هم لرئ. دغه د چابهار بندر بس رښتیا په تیرو شلو کلونو کې ډیر مطرح او کله دا کله چې د پاکستان سره روابط خرابیدل نو د چابهار بندر بس به راپورته سو، اما هیڅ وخت د چابهار بندر څخه هم افغانستان افغان سوداګرو په شکل چې باید استفاده کړي وای استفاده نه ده کړي، قراردادونه هم شوي دي. زه غواړم په لنډه توګه د دغه بندر په ارزښت او بیا په دې تیرو شلو کلونو کې چې موږ نه توانیدل د بندر څخه استفاده وکړو، هغه عمده دلایل څه دي کوم طرف په تعهداتو باندې ولاړ نه و؟
سلامونه اونی که هیلی تاستا گران زمه همکار قریشی ستا و همدارنگا دی اشنا غک محترم و بدون کتا چابهار بندر دا تقریبا دروشت کالا سلیشت کالا کیگی چه مطرح دا منگا اول گشت چل تلارو دا ترکیب دیو حیات که چه مرحوم صفا کازمی سوداگری او صنایع وزیر او ته چوار دا 2003 او هغوی راته وویلي چې دا به په ډېر نږدې وخت کې یو کال تر دوه کاله پورې دا بندر د څه لپاره د راکړه ورکړې لپاره آماده کېږي او د هغې تر څنګ د بندره څخه تر زرنج پورې چې زموږ خوره کې ده دا اورګاډي هم پکې. اما بیا وروسته په 2003 کې لاړو، بیا په 2013 کې لاړم، بیا چې زه رئیس یونې د یکو د اتاق تجارت او صنایع وم، بیا هلته 2008 لاړو رئیس اتاق تجارت د ایران او رئیس اتاق تجارت د ازبکستان سره او وزیر تجارت صنایع او معدن او کشاورزي ایران هم او رئیس اتاق او لوی رئیس هم سره وم او دغه آزاد منطقي مشر یا والی هم موږ سره یو ځای ملکیه کوله. هلته څو مشکلات دي. اول خو دغه دي چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نه دی. دا یو غلط تصور دی، ځکه چې جغرافیه پخپله یو جبر ده. یو بندر یو خوا کې واقع دی، بل بندر بل خوا کې واقع دی، د هغې ښېګڼې بل دي، هغه د بل بل دی. دا زموږ د پاکستان سره اړیکې او د پاکستان کراچي بندر او پاین زمان کې د پاکستان مزکنې لارې چې دا یو سره پارې دي د ټرکونو لپاره چې تر هندستان زی د دې نګې لارې ده. دا یعنی جنوب ایشیا کې بل بدیل نه لري، ولې د مجبوریت له مخې د مونږ بل تدابیر سنجولې شو. مثال په توګه
افزیس زبخنه غواړم د دې بندر په ارزښت به بالکل وګه گیګو. دغه د چابهار بندر په اړه دغه ژمنې ولې نه عمل کېدلې؟ دلیل څه و؟ ایران به دلایل خپل تصامیم بدلول، سیاسي مسایل به په دې تصامیم باندې تاثیر درلود، دغه دلایل چې صحیح استفاده و نه شو څه و؟
عمده دلیل دا و چې دا یو نوی بندر و، یعنی د لوی بیړیو لپاره کښتۍ لپاره اسکالات یا د تمځای نه درلودل او دا ډېر پیسې غوښتل. هندوستانیان کله چې د اجیګک د یوس پنکان واخستل غوی انتقالات لپاره چې په کال 15 میلیون ټن اوس پنې انتقالولې خپل هیواته دا بندر په ځنګړي توګه او اقتصادي توګه او چې ملي جوړو ځکه چې پاکستان له لاري ناشونی دي چې موږ دا مال ورواستو په دې خاطر غوی یو د ورسته ټاټا کمپنی او د بل انډین سټیل غوی په دې چې وو د دغه څخه انصراف د دې قرارداد اساس مونږ لري کړو د دې هجګاک د کان دی ستلو تقریبا 2.3 میلیارد ټن ډیر اعلی کوالټي اوسپن درلودل هغه چې ختم شو د هندستان لیوالکیا هم ختم شو بیا د افغانستان او ایران ترمنځ دا پات شو امریکایان استثنا دا منلی و چې افغانستان اجازه لري چې دا قرارداد ایران سره وکي او ایران هم حق لري چې خپل تجهیزات د واردولو لپاره یو پرمیشن ولري اما دا چې د ګوخي بندر دی یو دوهم دا چې ډیر پنګونی ته ضرورت لري او دریم دا چې الته حجم د مبادله د افغانستان ایران سره دونه نه دی یوازې یو ګاش تقریبا یو لک تن یا 1000 تن دا څه غنم د هندستان څخه په دغه بندر راغلي دي نو یا دوه کانټینر یا درې کانټینر بلې خو په درې کانټینر او پنځه کانټینر خو نه دي چیرته نو دا یو بندر باید دا تجارت او ظرفیت د ترانزیت چولري او هغه ته ورته دا زمينه دي استفادې هم کې موجود وي یعنی مشتری ورته موجود وي یو کاروبایي خلک تل شتون لري په دې خاطر باندې دا اقتصادیات نه لري ایران لپاره غوي پنګونی ونکړل افغانستان دا وکنه لري افغانستان هم دونه اړ نه دي دغه بندر ته ځکه چې د منځنۍ اسیا څخه موږ مالونه راوړدول شو د چین څخه د قزاقستان لري او اوس کولی شو مستقیمه د چین څخه خپل هغه 50 کیلومتر چې پاتې دی هغه وغوځو او خپل مالونه راوړو او بل راي اوبریشن په نوم یو لار ده چې د ترکی مالونه او د اروپا مالونه دغه لاره سره ځي مونږ ته ډیر زیات مونږ لکه یو ته نه لرو چې دا د چابهار لپاره ټول خپل پاملرنه وقف کو او بل دا چې لکه شپږ ایران هم تر تحریم لاندې یو دیواد دی او زموږ ستونزې خپل ډیر زیات دي او نو یو ستونزې ته څنګه دي هغه اکثرا تطبیقاتي او سیاسي بنای زده بدل کدا ورغول شي خدي افغانستان غربي ولایتونو ته مخصوصا د جنوب غرب دی او نیمروز لپاره ډیر نږدې دي واخه کار دي هر بندر چې پرانستل کیږي زموږ په ګټه ده اما دا دلیل چې تروزه پوری دا جوړ شوی نه دي تروزه هم د لوی بیړی نشي راتلی هلته د چین څخه یو بیړی چې راځي کم لا کم لس زره شل زره کنټینر پکې باري دلته مشتری نشته دی چې دونه بار موږ وکړو او بیا دا بیړی راولو چابهار ته
تشکر آقای حافظی آقای احمد سیار قریشی به برنامه خوش آمدین قسمی که شما هم شاهد هستین و شنونده های ما هم هر از گاهی روابط افغانستان و پاکستان شاهد فراز و نشیب بوده و مقام های پاکستانی از اموال تاجران افغان در بندر کراچی به شکلی از اشکال به حیث یک اهرم فشار استفاده کرده. حاجی محمد یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفته که همین اکنون بر اساس تصمیم حکومت پاکستان 3380 کانتینر پر از کالاهای ترانزیتی متعلق به تاجران افغان در بندر کراچی متوقف شده. حداقل در طول 20 سال ما شاهد اقدامات مشابه از سوی مقام‌های پاکستانی بودیم. از سوی هم آقای آذرخش حافظی گفت که هیچ بندر نمیتونه بدیل بر بندر دیگه باشه. در صورتی که تاجرای افغان در بندر کراچی با همچو مشکلات مواجه است، به نظرتان راه حل چیست اگر چابهار نمیتونه بدیل بر بندر کراچی مبدل شود بر تاجرای افغان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، شنوندگان شما و جناب آفیزی صاحب در بس. متاسفانه افغانستان از لحاظ جغرافیایی ببینیم که کاملا محصور در خشکی است و این مشکلات از امروز نیست، از سالهای پیشین است. و چون ما اگر نگاه کنیم توافقنامه افغانستان و بریتانیا که با تجزیه هند در سال 1947 صورت گرفت، هیچ کدام قرارداد او وجود نداشت و هیچ توافقنامه جدیدی که بلافاصله بین افغانستان و کشور همسایه ما پاکستان است که اکنون به دریا دسترسی داره امضا نشد. و از در سال 1965 البته یک قرارداد دو جانبه بین کشور پاکستان و افغانستان به امضا رسید که او توافقنامه به نام توافقنامه عطا معروف بوده وقت، و ای افغانستان قادر ساخت که از زیر ساخت های جاده ای پاکستان و بنادر آن به خاطر صادرات محصولات خود به جهان خارج از این استفاده کنه و همچنان در قسمت واردات، که بالاخره بعد از او هم مشکلات خود داشت که به جزئیاتش نمیریم چون وقت کمتر از در برنامه شما. بعد از او در سال 2010 پس از یک مذاکرات طولانی مائده جدید ترانزیتی بین پاکستان و افغانستان به امضا رسید که او ابتا بود،
بله.
که بر اساس امو استانداردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که او کشورهایی که مهار خشکه می باشه و دسترسی به دریا نداره یا با آب نداره، اونا میتونن از کشورهای همسایه خود استفاده کنن، که متاسفانه با وجود امضای از او قرارداد باز هم ما شاهد پیهم مشکلات ترانزیتی اجناس متشبسین خصوصی افغانستان از طریق بندر کراچی و از طریق تورخم به افغانستان بودیم و این مشکلات همیشه رخ میداد که اجناس متشبسین در بندر میمان بر علاوه از اینکه
بله قریشی صاحب دمت. بله از این موضوع همگی آگاه هستن، اما راه بدیل چی است؟ اگر چابهار نمیتونه بدیل برای بندر کراچی شود، پس مشکل تاجرای افغان چگونه باید حل شود؟
خب من قبلا بر شما اشاره کردم که چون افغانستان دیگر گزینه نداره و ما اگر ببینیم بهترین گزینه بر افغانستان میتونه که بندر چابهار باشه، بندر کراچی باشه و ما میتونیم که از این استفاده کنیم، با وجود از این که ما ده بندر دیگه، بندر خشکه داریم در افغانستان در ولایات مختلف افغانستان، ولی نه تنها ما تنها اکتفا کنیم بالای بندر چابهار بلکه بندر کراچی، چرا که اجناسی که از کشورهای مختلف میآید وقتی که تاجر یا متشبث جنس وارد میکنه و یا صادر میکنه، اما بهترین گزینه را میبینه که مصارف ترانسپورتی چقدر از اینش پایین تر است، و در این جای شک نیست که یکی از راه های خوب ترانزیتی و یا انتقال شدن اجناس در دنیا از طریق بندر آبی است که گزینش پایین تر است نظر به هوا و یا دیگه. از اون خاطر من فکر کنم از لحاظ مسائل سیاسی و دیپلماتی اگر ای را فعلا که امارات اسلامی طالبان در رفع قرار داره این مشکل را بتانه حل بسنن. در غیر از او ما دیگر هیچ کدام گزینه نداریم که ما بگیم که بدیل از او باشه، چون من قبلا بر شما اشاره کردم که مثلا از راه های زمین درست است که ما سرحدهای مختلف با کشور آسیا بر با کشورهای آسیای مرکزی داریم، ولی جنسی که مثلا از خارج از افغانستان نه و تا افغانستان و تا بندرهایش میرسه او خیلی زیاد مهم است. از اون خاطر این بسیار زیاد مهم است که از دو گزینه استفاده شود، هم از بندر کراچی و هم از بندر چابهار، تا در این قسمت متشبسین یا تاجرای ما ضرر نبینه و در عین زمان متاسفانه بگیم که ما یک کشور هنوزه هم مصرفی هستیم و هر قدر که جنس تال میخوره و هر قدر که مواد تال میخوره و هر قدر که بالای از این مصارف گمرکی و ترانسپورتی نه گزینه از این یا ضرر از این مردم عوام که استفاده میکنه یا مثلا کنزیومر یا مصرف کننده است او میبینه، و بعض اوقات تا نظر به عرضه و تقاضا وقتی که شما تقاضا بیشتر می داشته باشین عرضه کمتر می باشه قیمت اجناس بلند می ره. از اون خاطر من فکر کنم که پروژه بندر چابهار نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه هم از لحاظ روابط دیپلماتیک، نظامی و تجاری با کشور ایران و همچنان با هندوستان می تونه که ایره بیشتر تقویت کنه و یک اتصال بهتر بر افغانستان باشه و این دروازه یا کوریدور حمل نقل بین المللی را به شمال
قرشی جنوب برسه. مننه، تشکر لطفی. عزیز صاحب، دا خو کار ده چې افغانستان په وچه کې راګیر هواد دی، د اوبو سره سرحد نه لري، او په دې تیرو هداقل شلو یا 15 کلونو کې چې زما په یادیږي زموږ ډیر تجارت په پا پاکستان متکی و، هم به د پاکستان توکي راتلل، هم به د نورو هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راوړل کېدل. اما د پاکستان سره وخت مشکل او جنجال موجود دی، د چابهار بندر هم خپل مشکلات لري. د بدیل لارو شتون د هواد لپاره څومره ارزښت لري؟ موږ تاسې د جمهوریت نظام په ورستۍ کې هم د پاکستان سره د روابطو د ترنګلتیا شاهدان وو، اما په وخت کې د مرکزی اسیا د هیوادونو سره روابط خو او اصلا په تجارت، ترانزیت او صادرات او وارداتو کې اصلا ستونزه رامنځته نشوه. آیا د طالبانو د حکومت دغه اوسنۍ هڅې چې دوی مختلفو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ آیا فکر کوئ په داسې حال کې چې افغانستان په رسمیت نه وي پیژندل شوی، طالبان به بل اخره د غونډي هیوادونه خصوصا د مرکزی اسیا هیوادونه د تقانې کې چې د افغانستان سره د تجارت په برخه کې لکه څنګه چې باید په کاروي اسیا روابط رامنځته کړي، آیا د دې امکان شته او دغه هیوادونه څومره مهم دي د افغانستان لپاره؟
اول خو لنیکه برغه تاسو دا وایم چې زمون تجارت مخکې هم کومه ستونزه نه درلوده، اوس هم نه لري. یوازې په ترانزیت کې پاکستان سره مشکلات لري چې هغوی د تجارت سیاست سره تړي، او کله چې د هغوی مناسبات څنګل شي بیا د خچي په تازه سوداګرو باندې او په مهاجرو باندې وباسي. نو اوس مهال هم منځنۍ اسیا سره ښه تجارت لرو، او زمونږ اکثره اولیه مواد د قزاقستان څخه، د ترکمنستان څخه د سون مواد راځي. تقریبا 80% زمونږ تیل او ګاز د ترکمنستان څخه، او د ازبکستان څخه، او د روسیې څخه راځي، د ازبکستان له لارې او د ترکمنستان له لارې. هلته کومه ستونزه نشته دی، او تجارت نه یوازې جریان لري بلکې د پخوا په پرتله زیات شوی هم دی. پاکستان سره هم کوم تجارت چې یغوی له خوا دی، یعنی صادرات د پاکستان او افغانستان ته، مشکلات نه لري. یوازې زمونږ د صادراتو لپاره، زمونږ د تولیداتو د لیک لپاره هغوی کله ناکله تعزیري تعرفې هغه کوي، بیا د ترانزیت لپاره جنجالونه خلق کوي. او په دې خاطر باندې د دغه حل لاره ما خپل دوستانو ته هم د اتاق سرپرست معاون سکچ رئیس سرپرست پایز کار کوي، ښاغلی یونسخان مومند، او نور دوالان سره په بورد کې مونږ کله ناکله غونډه لرو. هغوی ته عرض وکړ چې زمونږ اسرائیل ښایي چې 15,900 کنټینر د کال د چین څخه راځي، او که چیرې مونږ وکولی شو چې دا د چین سره مستقیم لاره ولرو، دغه ستونزه څخه خلاصېږو. نور دغه نور هیوادونو دغه صادرات چې دي، هغوی اکثرا د بندر عباس ته راځي، او اصلا فعال بندر د ایران هغه بندر عباس دی، او خرمشهر دی، او نور بنادر دی چې هلته فعال بندرونه دي چې مخامخ خلیج سره دي. نو چابهار یو متروک بندر دی چې هغه تر اوسه پورې رغول شوی نه دی، او ډېر پانګونه ته ضرورت لري. او اوس مهال زمونږ مالونه د کراچۍ پر ځای اکثرا د بندر عباس ته راځي یا خرمشهر ته راځي،
کوم ستونزه نشته. افسیسه دا خو ښه خبر ده بالکل چې تجارت موجودی او د مختلفو هیوادونو سره به روابطي په اقتصادي مسایلو کې به مشکلات هم نرزي. اما ستاسو په نظر سیاسي مسایل، سیاسي روابطونه په اقتصادي مسایلو تاثیر کولای شي، او ترڅنګ د اوسنۍ ظرفیت چې تاسو به د طالبانو په نظام، د طالبانو په حکومت اداره کې وینئ، خصوصا په اقتصادي برخه کې، آیا دغه ظرفیت فکر کوي چې دا د لویو تجارتي روابطو لپاره کافي دی؟ آیا اصلاحات په کار دي؟ څه باید وشي چې دا د تجارت برخه مسلکي شي، او هغه قراردادونه یا هغه ژمنې چې کیږي په صحیح شکل عملي شي؟ یعنی نور کار او اصلاحات ته ضرورت شته مسلکي کسانو ته په اداره کې؟
ولې نه، دا خو بالکل ولچال کار سپارل په خپل برکت ده. اصلی خبره دغه دی چې زمونږ 90% د راکلا ورته او تجارت او صنعت 95% د خصوصی سکتور پورې اړه لري. دولت په کوم لوی شرکت یا کوم لوی پانګونه نه لري، نه په تولید کې او نه په تجارت کې. دا خصوصی سکتور پورې اړه لري. یوازې هغه زمینه سازی او بستر سازی د دولت کار دی چې د پبلک پرایوټ پارتنرشپ پر بنسټ باید ترسره کړي.
اما فیزی صاحب د فساد مثلا یو مهم بحث او په تیر نظام کې چې ګمرکاتو کې به فوق العاده فساد او د تجارت لپاره به مشکلات، مثلا د فساد مخنیوي یا د تاسیساتو رامنځته کول، کنه دا مسله غومده بحثونه دي چې په تیر کې وو، یعنی د دوه مشکلاتو د رفع لپاره تاسو په طالبانو کې ظرفیت وینئ؟
نه، طالبان خو یقینا چې د خپل امنیت لوی نعمت ده، اما کافی نه ده. د امنیت تر څنګ مسئولیت ضرورت شته، رسمیت ته ضرورت شته، مشروعیت ته ضرورت شته. ځکه چې اوس مهال مثلا سوداګر ستونزه څه شي دي؟ سوداګر ستونزه اول دغه ده چې دوی پیسې په بانکونو کې دي، بانک جیره ورته جوړ کړی دي چې پیسې نه ورکول کېږي. دا د مرکزي بانک د دستور سره سم یو نفر چې مثلا ملیون ډالر ولري، 50,000 ډالر ورته جوړوي چې خپل حساب څخه په میاشت کې وباسي. دا نه فرض شل میلیون ډالر په خپل اکاونټ لري، د سل کال په کار دي چې خپل پیسې وباسي. دا اشتباه دی، دا باید اصلاح شي. دوهم دا چې موږ د غیر رسمیت له مخې چې تر اوسه پورې هیڅ وخت اوسنی حکومت سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، پیژندلی دوی نشي کولای چې د سویفت سیستم څنګه په پورته کې یا د مالي اقتصاد د دنیا څنګه په پورته کې. نو دوی مجبور دي د حواله له لارې او ګران دي او اقتصادیات نه لري، او مثلا سوداګر هم ګران تمامیږي، او بیا مستهلک لپاره هم شیان ګران تمامیږي. نو په هغه باندې دي محدود دي. دریم دا چې افغانستان مستقیما دنیا سره اقتصادي مناسبات نه لري، نو ځکه دوی د ملل متحد او د انجوګانو له لارې خپل مرستې ورسوي چې یو برخه یې هلته مصرفیږي متاسفانه.
بله،
نو د دې لپاره موږ اړتیا لرو چې یو رسمي ادرس ولرو. اوس مثلا پاکستان دا جنجال موږ را پیښ کړی، موږ حکومت
هم آقای حافظی
زما ارزو باور یو شیبه چې دا اربیتریشن یا حل منازعات بینلی ته مراجعه وکړي، ځکه چې دولت د افغانستان رسمیت نه لري. په دې خاطر باندې دا په رسمیت پیژندل او د دنیا سره لوړ کچ بیل کول یا مناسبات لرل او تعامل کول ډیر ضروری خبره ده.
تشکر آقای حافظی. شما به مشکلات مهم اشاره کردین، اما همین مشکلات را که شما برشمردین در طول دو دهه اخیر تا اندازه رفع شده بود و با وجود از او هم مشکل ترانزیت افغانستان حل نشده بود. حتی در چندین سال گذشته که مشکل ترانزیت با پاکستان با وجود قرارداد تجارتی ابتا وجود داشت، حکومت افغانستان که از سوی جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته شده بود، به خاطر از او به اداره حل منازعات یا مراجعه نشده بود. ما یک سوال دیگه از شما دارم. شما تجربه کافی در قسمت تجارت افغانستان دارین. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان سه کشور همسایه شمالی افغانستان مهاد به خشکه هستند، یعنی افغانستان یگانه کشور مهاد به خشکه در جهان نیست، اما این سه کشور همسایه افغانستان توانستند که تا اندازه زیاد در قسمت تجارت رشد کنند و اتصال تجارتی خوب نسبت به افغانستان ایجاد کنند. به نظرتان مشکل دسترسی به یا عدم دسترسی به بر چگونه میتونه حل شوه؟ اگه بگوین شما که این سه کشور از طریق رای آهن تانستن این مشکل حل کنن، چرا افغانستان در طول دو دهه نتانست با احداث خط آهن حداقل با این سه کشور همسایه شمالی خود این مشکل حل کنه؟
یک چیز توضیح نرز کنم بر شما که تجارت در افغانستان هیچ از این کشورا که در عقب نمونده، حتی پیش رفته. با شرایط سختی که ما داریم، یعنی در افغانستان در این شرایطی که افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، در دورافتاده‌ترین نقاط افغانستان همه مواد اولیه پیدا میشه و تاجر افغانستان این زمینه را مساعد ساخته که مواد سوخت، مواد اولیه و مواد ساختمانی و همه ضرورت بهداشتی بر سراسر افغانستان پیدا شود. و این بسیار کار مهم است. در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان این گپ در نقاط دورافتاده‌اش میسر نیست. تجارت در افغانستان پیشرفته تر از نظر به کشورهای آسیای مرکزی، ولی اونا به ما محتاج هستن مثلا برای صادرات پختی خود از سورای ما، یا میخواین که از قیمومیت روسیه خلاص شوند. و جنس خود از طریق افغانستان همی که میخواین حتی هم بسازن ازبکا در افغانستان به خاطر از یه سالانه چندین میلیون تن تخته دارن برای صادرات و دیگه فراوردهای دارن که اجبارن باید از طریق روسیه روان کنن و از طریق روسیه هم میدانن که در جریان جنگ است روسیه با اوکراین و اورای اوکراین که به اروپای شرق از طور طریق از اروپای غرب میره بسته شده. بنابرای دلیل یعنی که ما در یک موقع خوب قرار داریم با وسیجی که مرسون بطن مشکل ما نبوده یک آدرس سیاسی رسمی هست که در افغانستان در دنیا به نمایندگی از مردم افغانستان بتانه کارهای انجام بده. حکومت قبلی متاسفانه کاستی های زیادی داشت که اون سبب سقوطش شد. یکی از اون موجودات فساد گسترده بود، دوم نبوده یک برنامه دقیق اقتصادی و آشفتگی، هر وزیر بر خود یک برنامه داشت، یک پالیسی داشت و وزیر رو باز برطرف میشید باید کسی دیگه که میاد نواز از صفر شروع میکرد. به این خاطر ما او را آسیب شناسی شاله از بس ما خارج است. ما فقط همه قبرتان میگم که ما با وصف همه این محدودیت ها در یک شرایط خوب قرار داریم، ما تجارت خوب میکنیم.
تشکر
رفیسیم سطور خصوصی افغانستان و تمام امیگر فقط ما به یک دستر سیاسی و به یک دستر قانونی ضرورت داریم که ما با سرمایه‌گذاری بزرگ و شرکای خارجی خود بتوانیم در افغانستان تامین کنیم.
حافظی صاحب مننه. قریشی صاحب تاسید حافظی صاحب سرگندونی واردی، اما یو بس کتم حافظی صاحب لنگ اشاره ورته وکړه دغه تعزیرات او یا د تحریمونو بحث څومره مهم دی خصوصا په تجارت باندې. د افغان سوداګرو یو عمده شکایت هم امدا دی چې دوی د پیسو په انتقال کې مشکلات لري. څومره دغه مشکل جدي کېدلای شي او کداغه بندیزونه تحریمونه موجود به فکر کوي چې د اقتصاد به مشکل سره مخ وي او په غو شکل چې تجار غواړي تجارت وکړي دوی ته به مشکلات په لار کې پراته وي.
خب جای شک نیست که تغییرات یکی از عوامل عمده است که میتونه خیلی مؤثریت منفی بالای فاکتورهای ماکرو و مایکرو یک کشور داشته باشه. قسمی که ما کشور ایران میبینیم که بالاتر از 25 سال از بالایشان تعزیرات است و امروز ما ارزش پولیش میبینیم در مقابل دلار که خیلی پایین است و همچنان تورم بیشتر داره و حتی سطح قدرت خرید مردم پایین است. ولی در افغانستان اگر ما نگاه کنیم تعزیرات انواع مختلف دارد. ما به صورت کل تعزیرات هدفمند داریم، تعزیرات انفرادی داریم، تعزیرات کل داریم. در افغانستان تعزیرات انفرادی و هدفمند فعلا وجود داره و ما شاهدش در ماه دسامبر سال 2021 بودیم. بعد از اینکه امارات اسلامی طالبان افغانستان را تصرف کرد، وزارت مالی ایالات متحده آمریکا و مجوزهای 17، 18 و 19 را تصویب کردند که البته به نهادهای مدد رسان و همچنان بر بعضی از نهادهای مالی اجازه بدن که بعضی از داد و ستد تجارتهای مالی توسط نهادهای مالی صورت بگیره، توسط نهادهای غیر مالی صورت بگیره و از امون خاطر مثلا فعالیت وسترن یونین و منیگرام که دو ارگان بزرگ انتقالات پول است در افغانستان فعالیت های خود آغاز کردند و همچنان بانک ها البته به شکل محدود میتونند که نظر به همون مصوبه که توسط بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک به تصویب رسیده که تقریبا 12 اقلام میتونند که بانک ها خارج از افغانستان پول روان کنند و جنس وارد کنند. یعنی به صورت کل اگر ما بگوییم تعزیرات عمومی بالای افغانستان وجود نداره، ولی جای شک نیست که شما وقتی که امروز در امارات اسلامی طالبان میبینین در حدود 130 افراد از اینا در لیست های مختلف از قبیل اوفک مربوط امریکا میشه و EU که مربوط اروپا میشه و HMT که مربوط انگلستان میشه.
اما یکی آقای قریشی، اما یکی از بزرگترین تحریمایی که آقای حافظی هم بر از او اشاره کرد بر سکتور بانکداری افغانستان است، انتقال پول، انتقال پول به خارج. و همچنان برداشتن پول.
ما فکر نکنم که تحریم بالای بانک های خصوصی و دولتی افغانستان وجود داشته باشه، ولی مشکل عمده چی است؟ در 20 سال گذشته هم ما مشکلات در قسمت روابط بین البانکی یا کارسپاندنت بانکینگ داشتیم، به این معنا که بانک های افغانستان نمایندگی های خود مثلا در دیگر کشورها ندارند، مجبور هستند که با یک بانک خارجی رابطه داشته باشه که بعد از او اینا مثلا پول متشبث انتقال میتن. و متاسفانه یکی از دلایل دیگه که بانک مرکزی افغانستان رسمیت نداره و تمام روابط بانک مرکزی افغانستان با بانک های مرکزی دیگر دنیا فعلا متوقف است، و همچنان ارگان خیلی عمده و مهمی که ما به نام اگمانت گروپ میگیمش که واحد استخباراتی مالی جهان است که تمام FIU یا Financial Intelligence Unit یا واحد استخباراتی مالی هر کشور به او وصل است، تقریبا بیشتر از 2 سال میشه که با افغانستان قطع رابطه کرده یا قطع وصل کرده.
تشکر.
و بانک هایی که این روابطه یا این سهولت ایجاد میکنه با بانک های افغانستان، اونها خیلی نگران هستن از لحاظ کمپلاینس یا از لحاظ شستشوی پولی یا از لحاظ تمویل تروریسم، که اگر در صورت کدام تخطی صورت میگیره ما شاهدش بودیم و شاهدش هستیم که سالانه با میلیاردها دلار توسط وزارت عدلیه امریکا، توسط فنسن که مربوط ایالات متحده امریکا میشه، ما بیشتر جریمه ها را دیدیم و همچنان حتی توسط خود اتحادیه اروپا که به حساب یک ارگان از بنامه AMLD میگنشه، توسط از او وضع میشه بالای بانک ها، هم از لحاظ شهرت از یا و هم از لحاظ پولی بر از یا خیلی هنگفت است. از اون خاطر بانک های افغانستان امروز مشکلات دارن در قسمت انتقالات پول متشبث، حتی تقریبا به هفته ها را میگیره که یک متشبث بتانه که پول خود را به خارج از افغانستان روان کنه و جنس وارد کنه. و قسمی که قبلا آفیزی سه بشاره کرد، اینجا بیشتر آل معاملات ما توسط یک چینل دیگه که به حساب ما به نام حواله میگیمش توسط این شیرت میگیره که هزینه از اونا هم بسیار زیاد بالاتر است.
تشکر.
تشکر قریشی صاحب. آفیزی صاحب، وقت ودخیر نور وقت لرو. آیا در افغانستان اوسنی اقتصادی وضعیت تپکتو او همدارنگ در نور هیوادونو سر سیاسی روابط تپکتو، فکر کوي چې بلاخره به د طالبانو حکومت په دې وتوانیږي چې د افغانستان د مادن او د لوی پروژو د تطبیق همدارنګ د لوی اقتصادي بحثونو د لپاره زمينه مساعده کړي، سیاسي روابط او د رسمیت پیژندلو بحث په کتو، آیا تاسو خپل شخصا امیدوار یا خوشبینه یاست چې د افغانستان اقتصاد ممکن په راتلونکو 15 کلونو کې وده وکړي او هغه طرف ته ولاړ شي چې ټول غواړي؟
یو خاتکل کول دی، یو پر فکتونو باندې یو پر عواملو باندې تکیه ده. د لوی کچې پنګونې لپاره تاسو یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري چې د دنیا لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، ځکه چې د های ټیک یا عالی ټکنالوژي د خپل صنایعو لپاره یا د معدنو د استخراج لپاره تاسو د بینلی بازار څخه را اخلي، البته د مشروعیت مسله ډیر مهم دی. هغه په هغه هیوادونو باندې چې رسمیت نه لري خپل مول مال نه خسي، بل دا چې لوی پنګونه ممکن نه دی. د بنګالی مالی مؤسسات لکه ورلد بانک، لکه ایشن ډیولپمنت بانک، لکه IMF او اگزام بانکونه د دنیا مونږه پیسې د مرستې په ډول یا د قرضې په حساب نو شو تلاسه کولای تر څو لوی پروژې تمیل کو. لازم افغانستان که په داسې حالت کې چې اوس روان دی روان وي، محدود پاتې کیږي په خپل داخلي منابع باندې، او داخلي منابع د افغانستان هیڅ کله کافي نه وو. مخکې هم که ستاسو پام وي که نغلو دی، که هم مایپر دی، که سلما باندې او که دا لوی لارې دي، دا ټول د پردیو د خارجیانو په مرسته جوړ شوي دي. حتی پوانتون د کابل امریکایان لخوا جوړ شوی دی، پل تخنیک د شورویان لخوا جوړ شوی دی، استقلال لیسه د فرانسویان لخوا جوړ شوی دی، امانی لیسه د جرمنان لخوا جوړ شوی دی، تخنیکونه د شورویان او د زمون تاسیس تخنیک ثانوی بیا د جرمنان لخوا جوړ شوی دی. یعنی دا مشروع به للی مناسبات او دی غوی دی مرست خګټه پروتکول اين دی عبدالرحمن خان له وخت څخه هم موجود دی، اسناد شتون لري چې عبدالرحمن خان هم حتی خپل دی دربار مصارف د انګلستان څخه برتنه کې بیر خاخستل. همدغه سي بیا کله چې علاوه امان الله خان قدرت ورسېدل بیا شوروي سره مناسبات درلودل، جرمنان سره دی خو مناسبات درلودل، ترکانو سره درلودل او همدارنګه انګلستان سره یو محدود مناسبات درلودل. نو په دې خاطر باندې دا ډیر ضروري دی چې افغانستان خپل د مشروع حقوق څخه برخمن شي. دا اوس مهال موږ تاسو په سازمان ملل متحد کې استازي نه لرو، هغوی سره مناسبات نه لرو. د هغوی د مشروع مرستې چې د توسیع پایدار په نوم یو پروګرام لري او تر 2010 پورې په وړیا پیسې ورکوي، رو دا ورسته پاتې هیوادو ته د هغې څخه بې برخه یو. نو ډیر ضروري دی چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي. او یو مسله دا غوړي چې موږ مشکل باید په رسمیت وپیژنو. اولین ګام د مشکل د رفع کول لپاره مشکل په رسمیت پیژندنه ده. په دې خاطر باندې وو ترکیز زما په دغه دی چې باید هلی ځلې وشي چې افغانستان یو سیاسي رسمي مشروع مقتدر ادرس پیدا کړي. اما کچېرې داسې حالت یو برزخ حالت دی، دته برزخ ویل کېږي چې نه جنت دی او نه دوزخ. په دغه حالت کې منابع کمیږي ورځ تر ورځې او نفوس زیاتیږي. هر کال تقریبا 600,000 800,000 په نفوس کې زیاتیږي. او همدارنګه اوس تاسو شاهد یاستئ چې دا مهاجر هم بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. یو 1.5 میلیون د پاکستان څخه، 1.5 میلیون د ایران څخه. دا خلک کار ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، سرپنا ته ضرورت لري. دا داخلي منابع د افغانستان د دې کفایت نه کوي چې دا کار وشي. لازه منګه یو فعال دینامیک او د ډېر په لویه کچه مناسبات به ملي مناسبات ضرورت لرو او هغه پرته له یو سیاسي مشروع مقتدر ادرس څخه ناممکن دي.
تشکر آقای حافظی. آقای قریشی، قسمی که آقای حافظی هم گفتن بندر چابهار تا نوز کاملا توسعه نیافته، از سوی هم تاجرای افغان میگن که علاقه به خاطر استفاده از بندر ندارند. سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت که مشکلی که بر صادرات و واردات تاجران افغان در بندر چابهار وجود داره ای است که مسیر کالاهای تجارتی به بندر ممبایی هند است، در حالی که تاجرای افغان میخواهد که اموالشان به دهلی برسه و همچنان مدت زمان انتقال کالاها از طریق این بندر بسیار طولانی است و هزینه حمل و نقل کالاها بر تاجرای افغان در نتیجه از او افزایش مییابه. اما امروز دفتر ملا عبدالغنی برادر گفته که تاجرای افغان سر از امروز میتونن که از بندر چابهار برای صادرات واردات و ترانزیت کالاها استفاده کنن. با توجه به مشکلاتی که در بندر چابهار است، به نظرتان این اظهارات تا چقدر جنبه تبلیغاتی دارن نسبت به جنبه عملی؟
خب ببینین، بندر چابهار میتونه که یک گزینه باشه برای افغانستان، ولی این که متشبثین خصوصی وقتی که میخواه اجناس خود وارد کنه و صادر کنه برای از اونا ازینشون بیشتر است. و این بندر چابهار اگر ببینیم، این بیشتر وقتی که کارش هم آغاز شد و در اینجا هندوستان تقریبا در حدود گفتن ما در سال 2016 که قراردادش هند و ایران قرارداد امضا کردن و شامل سرمایه گذاری 8 میلیارد دلار بود در بندر چابهار، که این همچنان شامل یک کارخانه ذوب آلومینیوم هم بود. و از این بندر بیشتر هندوستان منفعت پیدا میکنه، چرا که میتونه که از طریق از این بندر اجناس خود به آسیای مرکزی انتقال بده. من قبلا در آغاز صحبتهای خودم اشاره کردم که ما نمیتونیم که بندر چابهار را صرف یک هزینه یا گزینه برای صادرات و واردات تاجرای خود ما را مختصر بسازیم. بله، میتونه که برای بعضی اجناسی که صادر میشه و وارد میشه گزینه خوب باشه، ولی برای بعضی روت هایی که یا راه هایی که مثلا اجناس صادر میشه وارد میشه گزینه از این میتونه که بیشتر باشه. از اون خاطر بیشتر متشبیسینی که جنس خود انتقال میتن و روان میکنن به کشور هندوستان، در اونجا البته از این را برشون قیمتر تمام میشه و بهترین را میتونن که اینا از رای ترخان استفاده کنن و به طرف گوادر یا او طرف بره، او البته ازینش کمتر است. ولی باز هم این تعلق میگیره که چیگونه ما میتونیم که دروازه های ترانزیتی را که دیگه گزینه ها وجود داره از راه گفتگوی سیاسی و دیپلماسی ما او را باز کنیم. در غیر از او ما نمیتونیم بگیم که بندر چابهار میتونه که یکونه گزینه برای تاجرها و متشبسین ما باشه.
تشکر. آقای حافظی، آنچه کمتر در موردش صحبت میشه بندر گوادر است، هرچند این بندر هنوز افتتاح نشده و کارهای توسعه و اعمارش هنوز ادامه داره، هرچند با چالش‌های امنیتی نیز همراه است. کمی در مورد بندر گوادر معلومات بتین. تا جایی که من معلومات دارم فکر میکنم نسبت به بندر کراچی نزدیکترین بندر به افغانستان میتونه باشه. چقدر امکان استفاده از این بندر به افغانستان است با توجه به روابط پر از فراز و نشیب به پاکستان؟ بسیار کوتاه، فقط 2 دقیقه وقت داریم.
خب گوادر و پورتقاسم و کراچی برادر مهم مربوط به پاکستان است که در مجاورت افغانستان قرار داره و این بندر گوادر فرقش با کراچی است که با سرمایه‌گذاری بزرگ چین بازسازی میشه و این بخش از یک راه یک کمربند است. اگر ما به اساس همون پروتکلی که قبلا وجود داشت و علاقمندی های چین است، اگر ما بخش از این یک راه یک کمربند شویم، باز از حق ویژه استفاده از بندر گوادر هم ما میتونیم استفاده کنیم. ولی بازم من تاکید میکنم که جبر جغرافیایی یک مسئله است که رو ما تغییر داده نمیتونیم. بندرهایی که در شمال داریم برای کشورهای آسیای مرکزی بسیار مفید است، بندرهایی که در غرب داریم برای ایران خوب است و بندرهایی که در جنوب داریم و در شرق داریم این برای هندوستان و جنوب آسیا خوب است. لذا ما باید از تمام امکانات استفاده کنیم. در قدم اول باید ما بندر خود با چین واز کنیم. اگر این کار را بکنیم 50% از مشکلات ما با بندر کراچی خود به خود حل میشه و هم بسیار ارزان است، هم در او زمان صرف جویی میشه، هم از لحاظ ترانسپورتیشن.
حافظ صاحب ډیر زیات مننه له خپل دوړو محترم میلمنو ازرخ شفیزی صاحب او احمد سیر قریشی صاحب. له تاسو دوړو ډیر زیات مننه کوم کور مودان چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. له بده مرغه د پروګرام وخت کم دی، له تاسو دوړو مننه کوم کور مودان. او فکر کوم د نن ورځې خبرونه هم چمتو دي نشته تر دې چې
خبرهای مهم خبري بلې آماده نشر است. شما رو دعوت میکنیم به شنیدنش.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته است که تاجران افغان سر از روز جمعه می‌توانند از بندر چابهار برای صادرات و واردات استفاده کنند، اما تاجران افغان می‌گویند که این بندر برای تجارت به طور کامل آماده نیست. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه 9 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در سفرش به ایران روز گذشته از بندر چابهار دیدن کرد و از مقامات ایرانی خواست تا بخش از زمین این بندر را با قیمت مناسب در دراز مدت به افغانستان اختصاص دهند. در این اعلامیه گفته شده است طرف ایرانی به عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، گفت که افغانستان میتواند سر از فردا از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که حکومت این ایالت تصمیم دارد که در مرحله بعدی مهاجران با سند را نیز از پاکستان بیرون کند. جان اچکزای روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کراچی این سخن را ابراز کرد و افزود که تا اکنون 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان اخراج شدند. و افزود که پاکستان مسئولیت مهاجران بی سند را نمیپذیرد و اخراج آنها ادامه خواهد داشت. در مقابل سناتور عرفان صدیقی از حزب مسلم لیگ در مجلس سنای پاکستان در جریان بحث درباره تصمیم دولت برای اخراج مهاجران از پاکستان با ویژه افغانهای بدون سند گفت نکته اصلی این است که حکومت موقت صلاحیت چنین تصمیمات مهمی را ندارد. او پیشنهاد کرد که آن دسته از پناهجویان افغان که به طور قانونی از 40 سال بدین سو در پاکستان زندگی می کنند باید تابعیت پاکستان را حاصل کنند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان با گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرده است. روشن نیست که این روند چه زمان تکمیل خواهد شد. حکومت طالبان گفته است که تا اکنون بیش از 300,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل وقفه های روزانه 4 ساعته را در عملیات نظامی خود علیه حماس در مناطق شمال غزه آغاز خواهد کرد. مومن خان واحدی با شرح بیشتر.
اعلامیه قصر سفید در مورد آغاز وقفه های 4 ساعته در جنگ غزه توسط جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در حال منتشر شد که نیروهای اسرائیل با شبه نظامیان حماس در شهر غزه مشغول نبردند و غیر نظامیان فلسطینی بیشتر از منطقه فرار می کنند. کربی گفت که این وقفه ها به فلسطینی ها فرصت می دهد تا با استفاده از دو گذرگاه بشر دوستانه فرار کنند و نشان دهنده اقدامات قابل توجه در جهت کاهش تلفات جنگ است. کربی تا تماس با خبرنگاران گفت اسرائیلی ها به ما گفتند که در طول مدت توقف عملیات نظامی در این مناطق انجام نخواهد شد و این روند از امروز آغاز می شود. این توافق در گفتگوهای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حاصل شد. در این زمان انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت پیشرفت های در راستای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی حاصل شده است، اما کارهای بیشتری باید انجام شود تا تلفات به حد اقل برسد و کمک های بشر دوستانه به غزه جنگ زده ارائه شود. بلینکن در پایان یک سفر نوروزه در 8 کشور که تا حد زیادی بر تشدید درگیری شرق میانه متمرکز بود به خبرنگاران در دهلی نو گفت ما پیشرفتی را دیده ایم، فقط باید بیشتر از آن را ببینیم. بنیامین نتانیاهو پنجشنبه به فاکس نیوز گفت که اسرائیل علاقه به تصرف، اشغال و اداره غزه ندارد. رهبر اسرائیل همچنان علاقه به آتش بس ندارد. او گفت آتش بس با حماس به معنای تسلیم شدن است. اوایل این هفته رهبر اسرائیل گفته بود که اسرائیل مسئول امنیت غزه خواهد بود بدون اینکه جزئیاتی درباره این موضوع ارائه کند. پنجشنبه نتانیاهو به فاکس گفت که یک نیروی معتبر در غزه مستقر شود تا از تهدیدات جنگجویانه مانند حملات حماس در اسرائیل جلوگیری کند. او گفت که این قلمرو باید غیر نظامی شود، جنگجویان در آن قل و قمع و بازسازی شود. در عین حال کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار تحقیق درباره آنچه استفاده اسرائیل از سلاح‌های با قدرت تخریب بالا در غزه نامید شد و از آن کشور خواست تا با استفاده از یونان سلاح‌ها در این منطقه پرجمعیت که محل سکونت حدود 2,900,000 فلسطینی است پایان دهد.
حملات اسرائیل در نزدیکی چندین شفاخانه در شهر غزه بامداد روز جمعه در حال صورت گرفت که اردوی درگیر با شبه نظامیان حماس به سمت محله‌های متراکم شهری پیش رفت. فلسطینی‌ها روز جمعه پس از حملات هوایی شبانه به بخش مرکزی وادی غزه جایی که بیش از 1,000,000 نفر در آن زندگی می‌کردند گریختند. همچنان اردوی اسرائیل اعلام کرد که یک سازمان در سوریه با یک طیاره بدون سرنشین روز پنجشنبه به مکتب در شهر ایلات در جنوب اسرائیل حمله کرد و در واکنش تلافی جویانه به آن به این گروه حمله کرد. اردوی اسرائیل نگفت که چه سازمانی در سوریه این طیاره بدون سرنشین را به سمت ایلات در بحیره احمر تقریبا 400 کیلومتر از نزدیکترین نقطه در خاک سوریه پرتاب کرده است، اما در بیانیه اعلام کرد که دولت سوریه را به طور کامل مسئول هر گونه فعالیت‌های تروریستی ناشی از خاک این کشور می‌داند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
خدا آمریکا غږ به د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د سپین خبري روکراست پروګرام د خبرونو په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی بخونکو خدای سپارم. د آمریکا غږ نورې خبرونه در سره مهیروي.
شنوندگان عزیز ممنون سپاس که تا این دم همراه ما بودین. شب و روزتان خوش.